ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی همکار جاناتن رامریز نیکی هلی او سلامونه ومنئ. په کابل کې د هزارګانو احتجاجي لاریون د دې غړی د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مهم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد د بشیر غواخ سره د سولې پر لور ځو. خو اول خبرونه هم د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل ښار کې د زرګونو هغه خلکو مظاهره پای ته ورسېدله چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د بجلی تیرول د بامیانو د لارې غواړي. نن د پاکستان وزیر اعظم قومي اسمبلی مشترکه اجلاس کې برخه اخلي او د پاناما لیک یا د ټکسونو څخه د بچ کېدو په مسله به خبرې کوي. او په خیبر ایجنسی کې د تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورسره د بهالۍ په اړه کړې وادي نه دی پوره کړې. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په کابل کې له ترکمنستان څخه د راوړونکو بجلی په اړه مظاهره وشولې. په کابل کې په سلګونو خلک د دې لپاره مظاهره وکړه چې د 500 کیلو ولټ بجلی تار دې پر بامیان تیر شي. بلخوا پرون په پروان، پکتیا او خوست کې هم په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرو په کولو سره وغوښتل چې د بجلی دا لاین دې د سالنګ لاري تیر شي. د کابل مظاهرې ته د هزاره قوم یو مشر او پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیل وویل چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو مظاهرې به جاري وساتي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوې وه. ولسمشر په دې لړ کې یو کمیسیون هم اعلان کړی چې دواړو لارو د ګټو جاج باخلي او تر هغې وروسته به پریکړه کیږي چې بجلی د بامیانو او که سالنګ له لارې تیر شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نواز شریف به د پانام اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په اړه ویل شوی پر مسله وینا کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف دې د وینا په ځای د دوی پوښتنو ته جوابونه ووایي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته وویل
همیشه د پردا شي په پارلیمنت کې جواب اگر ان سټیسفاید خو نه ملایوي کی په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن دی.
یاد دی وی چې حکومت د عدالتي کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو هغه شرطونه رد کړي وو چې پکې ویل شوی وو د کمیشن کې باید بهرني څېړونکو هم وي او ډیر واک دی ولري. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان سیمې خلک وایي د حکومت په وینا دوه کاله مخکې خپلو سیمو ته له کډوالۍ ورستانه شول خو چارواکو ورسره کړې وعدې پوره نه کړې. په دوی کې یو تن حسین افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی جګړو ځپلي دي نو په کار ده چې حکومت یې غم وکړي.
د حکومت د ودونه کوي خو بودی ودی خو بسار کې مې دوه ودی ودی دا کړی وي چې کله بس سبروغلو لغب دا روکا کې لونه وکړل ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپۍ مو د غالو کله منزور کړی دا به زه په دا کې لګوم. بیا یې ویل چې 16 مسکولونه منزور کړل اندغه سي چې کم د بودی ټیمې شوایرای اغا به لکه ریکوري به کوي هغه مرامت ته پورې تو 4 لک روپۍ فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیری غښ یوم په نظر نرسي.
د دې سیمې خلکو ویل دي چې تر ټولو لویه مسله د روغتیایي سہولتونو او د تعلیمي ادارو نشواله ده. نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې په کې به لکونو ماشومان ته د غرن ضد څاڅکي ورکول کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د څانګې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم کیږي. یاد دی چې پولیو د نورې دنیا څخه ختمه شوې خو په افغانستان کې سږ کال هم د دیرنس 15 پاکستان کې لس نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فصل تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان فشار واچوي. عبدالله د چینی مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه کېږدي د سیاسي روغې جوړې دروازې ورته پرانیستې دي. په پام کې دا چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره ملاقات وکړي او د لانجمنې سیمې ناګورنو خاراباغ د نازک اوربند په مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې پرته ده، خو ډېری اوسیدونکي په خټه ارمینیان دي. د ارمینیا د ولسمشر او د هغه د ازري سیال الهام علیف ترمنځ دا کتنه په هغه لانجمنه سیمه کې د لنډمهاله اوربند تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي. د هغه بلتون غوښتونکو چې ارمینیایي ملاتړ کوي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه جګړه د اپریل په 15 پیل شوې، اوس هم له هغې لنجمنې سیمې د خال خال ډزو راپورونه ورکول شوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرښار بغداد په شمال کې د ګیس په یوه سرکاري فکټري حمله کړې او په بغداد کې دننه او خوشو سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهراً منظم و په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوې او دې خبرې ته اشاره کوي چې یاده سخت دریزه ډله د ماتې خوړو څخه لا هم لرې ده. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال 80 کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فکټري بری دغه مهال وشو چې د فکټري په دروازه کې ځانمرګي موټر بمی چاودنه وشوه. د هغې نه وروسته د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوته او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښتې پیل کړې. په همدې حال کې د بغداد ښار جنوب اړخ ته 1.5 کیلومتره لرې پروت لطیفه ښارګوټي په بازار کې پرون یوه موټر بمی چاودنه شوې چې پکې د دوو پوځیانو په شمول وتنه وجه شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو په پاکستان کې د پښتنو سیمو د موسم حال او د پیسو به دروازه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغان په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پیښور، بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرنسو به رفت انجم اورولی. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. په کابل کې ترسره شوی د احتجاجي لاریون حال بنې خپنې غبوري. پاکستان او افغانستان د پولیو پر ضد ګډې هڅې پیل کړې دي.
ډېر ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې دی، دا لپاره انتهایي ضروري و چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کړو.
د پاناما اسنادو په اړه به وزیر اعظم نن پارلیمان ته وینا کوي، خو سیاستوال زاهد خان دا نظر لري.
همیشه د پردا شي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سیټیسفاید خو نه ملاوي کی په پارلیمنت کې د راتلو مسلې حل کې دي شي ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي.
د جنوبي وزیرستان مشران غوښتنه کوي چې په ډاګه شوي ویډیو کې د دوی د ټولنې بې حرمتي شوي پلټنې دي وشي.
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی په ور دیشه سړی ورته ویلور دی د کیم د میش دره وایات یا ثقافت یو انداز ده د میجا د دغه شایي خیال نه سوتلای به حرمتي کړی دی په انتهایی.
د خبرونه پرسته نیمای کی بعد د سولې پر لور خبرونه هم ووري د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو. څنګه چې تاسو معلومه ده، په کابل کې یو احتجاجي لاریون شوی. د کابل نه راسره زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون د لارې راغلی. رحمت الله، ستړی مشي او کدا راته ووایې چې دغه لاریون کله پیل شوی او د کیسومره خلکو برخه اغیستې و.
خبر سب تاسو د مشال رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ان لارجو نن سهار شاوخوا لس بجې د کابل لویدیځه د پولیسو خپل سیمې نه پیل شو او د کابل ښار مرکز خواته په حرکت کې و. مظاهره کله چې د مزنګ ته ورسېده هلته ځای پر ځای شو ودرېدله او خپل شعارونه یې ورکول. په مظاهرو کې شاوخوا زرګونو کسانو ګډون کړی و او د 12 بجو په شاوخوا کې دغه مظاهره د افغان ولسمشر د پخواني مرستیال کریم خلیلي په وینا سره پای ته ورسېده او یو پریکړه لیک یې هم ولوست.
رحمت الله که دا راته ووایي چې دغه مظاهره چیان پورم نه و کنه څه تشدد رامنځته شوی دی څه حال و د ټولې لاریون په حال کې؟
د مظاهرې د وړاندوی خبر تقریبا 3 ورځې وړاندې په ورکړل شوی و حکومت همدارنګه په فیسبوک کې. نو حکومت ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. هغه لارې چې د ارګ ماڼۍ ته تللې ولسمشرۍ ماڼۍ ته تللې وې سهار ټولې د کانتینرو په واسطه بندې تړل شوي وې. حتی یو کس ته اجازه نه ورکول کېدله چې پیاده ولاړ شي. په دې برخه کې کابل ښاریان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ و. خو کله چې مظاهره ختمېدله مظاهره پر امن وه تر 12 بجو پورې. خو کله چې د مظاهرې د ختمېدو اعلان وکړل لږ په وروستیو برخو کې لږ تاوتریخوالي سره مخامخ شو. هغه مظاهره چیان له پولیسو سره ونښتل خو شمېر یې دومره زیات نه و. همدارنګه مظاهره چیان هغه خبریالان او ژورنالیستان چې سیمې ته د خبرې سره کول لپاره تللي وو هغو سره هم یې لاس او ګریوان سول. د ځینو خبریالانو حتی د ازادۍ راډیو د ویډیو ژورنالیست کمرې هم ماتې کړلې. وروسته بیا تاوتریخوالی کنټرول کړای شو.
رحمت الله که لنډ غونته په اخره کې راته وویل چې دغه پریکړه لیک یا دغه غوښتنې چې د حکومت ته وړاندې کړي دي په دې کې څه دي او آیا د دې دپاره کوم ضرب الاجل ورکړی دی کوم مهلت یې ورکړی دی حکومت؟
بلې، لکه چې مخکې ما یادونه وکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي دویم مرستیال چې کریم خلیلي د همدغه مظاهرې تنظیمونکی و په خبرداری ورکړه حکومت ته که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به دغه مظاهرې له کابل نه ولایتو ته وغځوي نورې به مې پراخې کړي. دوی یو پریکړه لیک ولوست. په پریکړه لیک کې له حکومت نه غوښتل شوي و چې له تبعیض پرته دی د بامیانو خلکو ته برېښنا ورکړل شي. هغه د برېښنا مزي چې له ترکمنستان نه افغانستان ته راځي بیا جنوبي ولایتونه خوست پکتیا پکتیکا لوګر ته ځي دغه مزي دي د بامیانو له لارې تېرې شي. که چیرې د دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي نو دوی به پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. تروسه پورې حکومت په دې برخه کې چې دوی پریکړه لیک لوستلې د غوښتنې نه ده غوښتنې کړې ده څه ځواب نه ده ویلي. خو له دې نه وروسته تېره ورځ ولسمشر د پارلمان له غړیو سره په ار کې دوی ته څرګندونې وکړې. په څرګندونو کې ویلي وو چې د دغه مزي نه چې د سالنګ له لارې تېر شي او که همدارنګه د دې بامیان له لارې تېر شي په دې برخه کې یو کمیشن ټاکلی ده تر څو دا کمیشن پریکړه وکړي. نو اوس د حکومت پریکړه همدغه پخوانۍ ده چې دا د لین د پروژې کارونه دې په ټپه ودرېږي تر څو پورې چې دا کمیشن وروستۍ پریکړه نه یې کړې.
ډېره ډېره مننه. دا مشال ریډیو ده. نن په کابل کې د ترسره شوي احتجاجي لاریون حال مو د رحمت الله افغان نه نیخ په نیغه اورېدو. ورزو د دې خپرونې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د نن نه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزن خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به په میلیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. د افغانستان او پاکستان نه علاوه د ټولې نړۍ نه ګوزن ختم کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یونیسف چارواکي وایي د دې کمپاین په نتیجه کې به په خاصه توګه د دې هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خورېدو مخه ونیول شي. نور تفصیل ملور شان اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یوه وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونه شوه. نوموړي زیاته کړه
د ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې دی دا لپاره انتهایی ضروري و چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کړو. افغانستان چې کوم ملګري دي هغوی سره کوآرډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار چونکې د نومبر نه دې اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو هغه لږ موږ دپاره ډېر زیات فکر دی د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای موږ دا وایرس دلته کې را نه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغه هلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیز زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په څیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي کمپین په شمال کې د پوښښ لاندې نیسي او ټول واکسین کوي دوشنبه سه شنبه چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروس خط لرو هغه شمال چې په دې درې ورځو کې غیر حاضر پاتې شوې دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه د غیر حاضر ماشومانو پسې ګرځي کې ترڅو هغه واکسین کړي.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو په موس یو بل راپور تر راغوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن پارلیمان ته د پاناما اسنادو په اړه باندې د راپور ته شوی سیاسي کړکیچ مخنی وو په مخه وینا کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار رحمت الله دا راپور برابر کړی.
د تیرې میاشتې په درېمه نیټه د پاناما استادو اړومبی قسط مخې ته راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانن د ګل په ورځ په اړومبي ځل د قامي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنې کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړی شي بلکې وزیر اعظم نواز شریف دې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د و پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه کې ګډون کول ایوخه خبره ده خو ضرورت د دې خبرې ده چې زر تر زره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه د پلټنې وکړي.
همیشه د پرداشي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خو نه ملایوي چې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کېدې شي. ضرور دا ده چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ده چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن ده خو چې سو پوریا کمیشن نه جوړ شي دوار معنی دواړه متفق شوی نه او د دې کراس ته بورډ ولي چې اوس په کې اپوزیشن هم راغله او اپوزیشن په کې زیات خلک ته په پانه مليش کې وی او د دې نه علاوه
د پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړی انجنیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم لا پکار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغلی وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زموږ یو عیني حق دی چې زموږ د ملک طرفان چې ورته وی دي چې هغه پکار ده چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت نو موږ کوشش کوو چې د راشي دله مونږه ته صحیح عزت ورکو په عزت باندې دی خپل خبرې وکړي چیرې دا زما پیسې جایز وي کنه جایز وي زما بچی په روزګار چې کم دي دغه وضاحت کوي خو ډېر خبره ده کوي نه کو نو دې وخت خو زمونږه متحده اپوزیشن دی دغه په فیصلو باندې په فلال مونږه چدي او چې تر کومه پورې متحده اپوزیشن شته نو دغه نمک کې تحریک انصاف لا خپل پالیسی خپل خبرې نشي کولای.
د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر څو وخت راهسې د سېنات او د قامي اسمبلی د غونډو څخه بایکاټ کړي دي او ویناي وا چې تر کومه وزیر اعظم پارلمان ته را نشي تر هغه بعد دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې د وزیر اعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای خو حکومت له پکار دي چې زر تر زره د دې معاملې پلټنې شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی او د هغې په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان نه بایکاټ جاری ساتلی دی او دا ایکسپیکټډ ده چې د وزیر اعظم به راځي هاوس ته اول ته کې چې کوم وسو لونه اپوزیشن ورکړی دي چې هغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده هغه جواب کوي یا نه کوي خو زمونږ مین چې کوم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي
د موجوده ټیم کې پناما لیکته دا د دې خلاف یو غږ تازه شته او بل د اپوزیشن یا د نورو خلکو چې کومه رویه ده مته په دې باندې ډېر افسوس دی نور خو پرائم منسٹر دی پورے ملک وزیر اعظم دی نو کپ دے کے زدا دائم چے دے اپوزیشن چ کوم ڈیمانڈ دی پنا ملک پر بارا کے نو اگے بده دادای مخفل جان کلیئر کو دت بعد خبر ہن دا
یاد دی وی چ د پاناما اسناد پڑونگی قسط کے د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه کارانو صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورو د خبرونې په دې برخه کې د خیبر قبایلی سیمې تیره سیمې ته د دغه سیمې خلک وایي چې د دوی دا سیمه د جنگونو له امله ډیره وروسته پاتې شوې ده او باید د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره حکومت هلې ځلې وکړي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا میدان خلک وای چې خواوشا دوه کاله وشول چې خپل سیمی تستانه شوی دی خو دوی لا هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. دوی وای د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوی دی او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړی دی او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. په دې حکله د تیرا میدان یو تن محمد حسین افریدی مشال ریڈیو توائی
یاره د حکومت دی ودونه کا ویای خو بو دی و دی خو بسار ته می دو و دی و دی دا کړی وی چې کلا بس سی برغلو لغب د لوکا کې لون نو کړ ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپے مو د غالو کله منزور کړی دا به زب دا کله کوم بیا ویل چې 16 مسکولونه منزور کړل انده سه چې کم دا بو دی می شو راي اغا به لکا ریکوري به کا وغه مرامت ته پورا یت 4 لک روپے فی کسلا به در کو چې کم خو ته وسه پیری غا شای یوم په نظر نرسي نو غورو چې کم شای لوناتر ته لکای لونر ته وشي یا کم شي و سوشی و کم پر جاڑو پر یود مونگ دولا مخلا کیرو لکا دلتا سراک نشتا سکول نشتا تعلیم نشتا دی صحت تا ڈسپنسری اسپاتول یو شایم نشتا او با خوست کر چی ایٹورو نا بنیو دی ضرورت تای دی او با دا او خالکولا در جو تکلیب تای نو داغا شایی نتینا غورو خو چپ نظر ارتی نا
او دو تیرا میدان یو بلتن بنارس اپری دی بوائل
او دیر ستونز و سامخ شد او دیر برانونا و جاڑی و تکلیپونا و مولونا و زنانا و مشمون پوشوی و سخت و سخت و سامخ شد و پیسی
خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود توڑان دکڑے نو دوی وویل
د دې د تیرا کلا اوس اوپن شو نو تر دې کلا پورې دل تک یو سکولم نو ماشاءالله زمونږ دې وخت کې تی سکولونه انډر کنستراکشن دي چې پکې د وو د جنکو سکولونه دي فیمل ایجوکیشن لپاره. د دې نه علاوه چې کوم د سروے خبره ده سروے به زمونږ ان شاء الله ودن 10 ډیز کمپلیټ شي اینڈ زما یقین ده پوره یقین ده زما ایف ڈی ایم ای سره زما حکومت سره خبرې طریقې کې زما غي سره خطونه روان دي او زما پوره یقین دي چې ان شاء الله په دې منت کې به مونږ خلکو ته کمپنسیشن هم شروع کوجی کورونو جوړولو کمپنسیشن ورته شروع کوجی.
چارواکی وایي چې خو درے کا لوڑان دی د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه خلک بې کوره شوي وو خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وکی د خبرونې په دې برخه کې وردو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغې ویډیو پلټنې دې وشي چې په دې نږدو کې رامنځته شوې ده چې پکې د دوی په وینا د جنوبی وزیرستان د ټولنې او د خلکو بې حرمتي شوې ده. تفصیل سلام مشود نور.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خوره شوې د هغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسز سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي تلاشي یې اخلي او ورځ ته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړ کړی دا د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی پاور دیشه سړی ورته ویلور دی د کیم د میژ د روایت یا ثقافت یو انداز د میژا دغه شایي خیال نه سوتلای به حرمتی کړی دی په انتهایی یا کا پهار میشي وی یا کا دغه سره چا جوړا کړی وی نو دغه میژ برپور او مزامات یې کاوی
د کمی اولسی ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبالیانو چیف سردار علی وزیر زیاتوی
دغه کاسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهی سره نه دی شوای کچیر دی دغه پلاتن نه وشولا او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخمخ نه کړل دا ارتلین کی تور بنه او ټول کومینا د دغه واقع په خلاف بنه منظم کوي
په ګومل یونیورسيټي شپ پس دا کړه لګیا دوا طالب علمون په دغه بر یک شخ پلا غصه په دارنګ جواتوی
زه منظور نه مې ګومل یونیورسيټي سټوډنټ یو په وزیرستان شه فوزیونه یو ویډیو جوړا دو چې پاک شي فوزی چې میش کیم شزینار روایتي لباس تا یاغه وغستره په هغه شه ډانس کړای دی د میر د پورا ډیره سخت خبره دو میر غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي اته ډیره سخت سازو ورشي
مونږ فدا محمد ګورنمنټ ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو میر آرمی چیف تا دا ریکوست دی او دغه شه د تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړا دو کیم کسان په شه انوالو دي چې دغه تاسو ملو شي دا نه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ بغاوت وشي لاته مسله جوړه شي
په غونډه شه د قبایلی ژوندیو او طالبانو یو کمیټي جوړه کړای شو چې په کومه کې شامل کسان به په دغه بریک شه د روانې میاشتې په 22 نیټه د اتوار په ورځ د ډیرش مل خان په حق نواز پارک شه د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سولي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو ټولو کومونو ته د شرکت بلنه ورکوي دا د یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر ول وړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه دو بللې خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه بریک شه دیس په ځلي تحقیقات وشي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې تورغر ضلعه کې د جینکو یوازې یو میډل سکول دی او د سرکاري شمیرې تر مخه یا د ضلعه کې د جینکو 12 پرایمري سکولونه دي خو د تعلیم اداره وایي چې موجوده حکومت په تورغر او داسې نورو رشتوباتي سیمو کې تعلیم او په خاصه توګه د جینکو تعلیم ته ودې ورکولو باندې کار پیل کړی دی تفصیل زلان یوسف زیناورو
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکې د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشري خالده ادیب مشال ریډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جینکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته خو له پرایمري وروستو د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جینکو میډل سکول دی
او پوره تورغر کې هاي سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې او هغه میډل سکول کې چې هم جینا کوي دي هغه ځوان چې اکثر چې بچي کمی نو هغه په رجسٹر باندې کېدای شي چې هغه بروز راځي
خو د تعلیم د ادارې چیف پلاننګ آفیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جینکو دوه هاي سکولونه دي او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو کې خلک د جینکو تعلیم ته پام نه کوي او اوس دوی دغه ضلعو کې جینکي سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي
د پاره چې کوم دی د دې د سر واحد د دوه ضلع دي چې دې کې اونګه چې کوم پرایمری کې کوم جینې کې دي نو هغه له اونګه 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم های سکول ول دي نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جینې کې سکول کې ریټین کو د تورغر او کوستان
د الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورغزه وایي چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جینکو خو په کې پرایمری تعلیم هم د نشټ برابر دی
په تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرایمري د جینکو او 7 سکولونه دي د الکانو یو دوه کم 7 سکولونه دي 58 سکولونه دي موږ سره دلته او بیا 35 استادان دي د جینکو دلته په پرایمري لیول باندې په ټول تورغر کې یو سکول کې هم بجلی سهولت نشته ماشومانو ته الکتریسټي هلته کې بالکل زیرو ده او بیا 80% سکولونو کې هلته کې
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر کوهستان شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جینکو د تعلیم کچه هم تر ټولو صوبې کمه ده زلان یوسفزی
مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر 10 بجو پورې اوري. کابل کی درې او پیښور کی درې نیمې او دلته د پراګ په سټوډیو کې 12 نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز د پاره مایک خپل همکار بشیر غوښتور کو.
د افغانستان په سرخر کابل کې د زرګونو هغه خلکو مظاهره پای ته ورسېدله چې له ترکمنستان څخه د بامیانو د لارې د بجلی راوستل غواړي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نو شریف به د پانام اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوي پر مسله خبر کوي او د عدالتي کمیشن په حق لبه اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د خبر جنسی د تیرا میدان سیمي خلک وایي چې د حکومت په وینا دوه کاله مخکې خپل سیمو ته له کډوالۍ ورسانه شول خو چارواکو ورسره کړې وادي نه دي پوره کړې. دا دوی په خبره نه په سیمه کې پوره سکول نشته دی او نه هم تعلیمي سهولتونه. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقات کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. په پام کې ده چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د نازک اوربن پر مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې پرته ده خو ډېری اوسیدونکي په خټه ارمینیان دي. دا کتنه په یاد لنجمنې سیمه کې د لنډمهاله اوربن تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وای د پاریس مشریز غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل مخالفت سره سره تر سره شي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ترامپ وای د پاړه د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون انتقادي څرګندونه به د هغه سره په اړیکو منفي اغیز ونه کړي د ده په وینا کې د ولسمشر انتخابات وګټي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تاسو موږ همکار بشیر غواخ وړاندې کولو. او د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پانام لیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هواره شي. خو په دې معاملې کې خنډ د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې له وجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچنه شي. ادارې زیاتوي چې د پانام لیکس معاملے یوازې په پاکستان کې نه دراغلی بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانی جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دي یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منظوري د وروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټې جوړه کړي چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پرات پاتې دی. اداریا اخری کې لیک پکار ده چې حکومت دې لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري ایجنس لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو وروسته په وزیر اعظم نواز شریف تر ټولو زیات تنقید کوونکی سیاستوال و. دای منلی چې د هم داسې یو کمپنی درلا. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل کیږي او کېدای شي پاکستان اوس د روس نه ځینې وسلې اخیستل پیل کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یوه بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګینې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. خو وروسته د تېرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې ده هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلي په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخېدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگټن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي، نو ځکه یې د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او همدا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته وو. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو له هند څخه خبرېدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې اف 14 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غصې ډک عکس العملونه ښودلې دي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي پر دې اند دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې ریښتونی همکاري نه کوي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچاوري
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخي لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالره ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 450 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاد غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوځ د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخ ته کېښودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکنه زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې د سولې په لور. په دې ورستو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډیر شوی بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجلې دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي؟ په دې اړه مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي. راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 23% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو، ناستو، د نخړو هړتال، د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي، ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصېږي. د نوموړې په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږدی خو بدرنګ نه ده.
منگا خوچوں کے منگ شارٹ کٹ ہو تو وہی کہنا لنڈا لار منگا رے اختیار ہو داسی نو پاری کہ منگا لگ ڈیرے خبر پہ کہ زنی اوشی زنی اونشی کافی خلق چکن بے چاگا منگ پہ ٹوپک کو پاس رالو اٹھا دو شو خلق کو یار رالا دیار یا کا ڈیر لگ سات تپاری جی اگا کتا سو بو رہی کہنا تشدد والا شے چکن میں کہنا اگا کئی امونگا سمولے شو امونگ بانی اخپل زور اخپل دابیتا جوڑو لے شو نو افغانستان کے جی سو شو دا سورا کال روس اکڑو اسور پسی دا نور جو اکڑو نو بعد منگ میں بس سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دائی چی سکا ہوئی ٹھیک تا تبا بل اوٹا کے تبا بل ہوئے تبا بل دائی خدا را جی اگا 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 دن نا جی دا مینی آکم شہر آو جی پا مینی کو تاسو ہو رہی مینی مانے جی دا ورم پوئی گی دا مینی پلاس او کنا دا زور کی ندبا تا دیر خانوا ما ودبا تا دیر پاسا ما ودگا با کم خدا ما دن نا بزرک بستا آگا تاس را آگا نی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بېوسلي پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي:
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لاره باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډېره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریځ دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډېر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنٹر فار اپلائیڈ ایکشن اینڈ نان وائلنس اسٹریٹجیز مشر سرجا پاپوویچ وائی چی دا عدم تشدد لارا خپلول او لدی لارا خپل مقصد تا ځان رسول حوصله غواړي خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
For not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawazi der khalak gwaadi che da adam tashaddud paada la nura poha hasil kli balki par ho gular charo ham khabridal gwaadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra bariali keda laisi da sanawi khabara na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارس په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیاب وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولې د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکم. خوشحاله او آباد اوسئ.
یار مرور دے زمان